ترانو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل ان لا خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی سره هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وای د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بیساري ډول زیاته شوې ده. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې په مخړې د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د افغانستان او ناټو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د روانو پوځي عملیاتو او امنیتي وضعیت ارزونې په هدف بغلان ته سفر وکړ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیاتو ودروي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د 2019 کال په دریمه روبه کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ و. د اعلامیې د معلوماتو پر اساس د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5600 تنه ټپیان دي. د یوناما د معلوماتو پر اساس د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30 پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 20% ډیر دی. یوناما په دې خبر پانه کې د جګړې لشکل خو وغوښتي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي د دې مرګ ژوبلې 20% د دولت مخالف وسلوالو ډلو لخوا ده. د افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان سکارت میلر او د کورنیو چارو امنیتي مرستيال خوشحال سعادت په بغلان کې د روان عملیاتو او د امنیتي وضعیت ترزول په هدف هغه ولایت ته ولړل. دغه پلاوی داسې مهال د افغانستان شمال ته سفر وکړ چې دفاع وزارت وویل په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوی دی. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوی دی. دا عملیات به د ترهګرو لشتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمه چې هلته جدي تهدید دی په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمد زیاته کړی چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي خو جزئیات یې ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز کې هم پراخ عملیات کړي چې د دې وزارت چارواکو په خبره ډیرې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون لسکونه طالبان ووژل. په افغانستان کې د شوزو چارو د فعالې ظریفه غفاری نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخشونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلي دي. په دې فهرست کې دوه ایرانی او یو پاکستانی میرمن اهم ستا. په دې فهرست کې تر ډیره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بیلابیلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نورو برخو کې اغیزمن کارونه کړي وي. ظریفه غفاری یو هڅاند میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد لی پلار کې د میدان وردګ د شاروال په توګه اغوار اسوه. زموږ غلا ازادي رادیو ری د امریکا د ولسمشر مرستيال مایک پنس او د دې هیواد بهرنی چار وزیر مایک پومپیو په انقری کې د څو د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو پترس کې د اوربند د خوندې کولو پاړه له ترک چارواکو سره خبري وکړي. د سفر داسې مهال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه سرګندونو کې یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپل سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. ټاکه سوې ده د امریکایي لوړ پوړي پلاوی نن په انقری کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان به ورسره وګوري که څنګه. ولسمشر ترامپ ویلي باوري دی چې پنس او مایک پومپیو به په ترکیه کې بریالۍ خبرې اترې ولري. په هم دیال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. میرمن مرکل نن د جرمني پارلمان ته ویلي چې د ترکیه عملیات په سیمه کې د روسیې او ایران رول پیاوړی کوي او دا هغه څه دي چې د مرکل په خبره پایلې نن نسی اټکل کېدی. میرمن مرکل وایي دغه عملیات د لسګونو زرو کسانو د بې ځای کېدو سبب کېږي او نوموړي دا یو بشري بحران وباله چې لوی جیوپولیټیک نتایج لرلی سي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په سوریه کې د ترکیه عملیاتو له کبله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل دوی ولسمشر پوتین له ولسمشر اردوغان سره په وروستي ټلیفوني خبرو کې د دغو عملیاتو له کبله د احتمالي بشري بحران په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تکل سوی د اروپای ټولنې مشران هم په برکسل کې د نن او سبا په غونډو کې په سوریه کې د ترکیه د روان عملیاتو په اړه خبرې وکړې. او اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته د اروپای ټولنې د وټول اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 د توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب لاجل په توګه ټاکل سوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما وایي چې روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې وه. پر دې موضوع به دقیقې شمیرې په کابل کې زموږ له خبریال نه واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د مالیې وزارت یو مامور وژلی دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شو. په عین حال کې د دې کمیسون مشر وایي لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتایج د تلې په 20مه یعنی په ټاکلي وخت اعلان کړی شي. په دې موضوع هم یو رپورټ لرو او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نورستاني سره مرکه دروو. د افغانستان د خزو د چارو یو فعاله د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 میلادي کال د سلو الهام بخونکو مخکه خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاری چې د محل د میدان وردګ خارواله ده له دې سره به مرکه ولرو. او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو مشان په بروکسل کې په هغه غونډه کې راټول شوي چې د عمده بحثونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه مطرح. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. یوناما وایي په ولسی مرګ ژوبله کې د جګړې ښکېل لوري څلګ او څه ډېر برخه لري. یوناما نن په یو خبره کړي رپورت کې د ولسی مرګ ژوبله تازه شمیرې خبرې کړې دي. واصل وسال را سره د کابل استډیو نه په تماس کې دي. وسال سپ تاسو د موضوع تعقیب کړي د لتاسو بجزیات وارو.
منان سپ تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې کچا لوړه شوې ده. د یوناما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30مې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو له مخې د روان کال په 9 میاشتو کې 8209 د شوتنو ته مرګ شو بلوختي چې پکې 2513 تنه وژل شوی او 5600 تنه نور ټپین شوی دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30مې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شو بلوختي د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یمامات له قول ویل شوی چې د ولسی وګړو د مرګ شو خوندیتوب له لوړه کچه خی چې د جګړې ټوله خلې خوي باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په 13 میاشتو کې د ټوله مرګ شوبله 12 سلنه د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26 سلنه پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلوم وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبله تر ټولو مهم لامل ځنمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکي یاد شوي چې د ټوله مرګ شوبله 2 سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یاد شوي چې د یاد مرګ شوبله 9 سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټوله مرګ شوبله 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنۍ او جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبله د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیات مرګ شوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشټوالي او غیر مسلکي چلن له امله ولسی وګړو ته مرګ شوبله اوړي.
د ما په ګومان باندې د ملکي مرګ شوبله ډېره کچه په افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې وراوړي. د افغانستان دولت هم خپل پرتیا لري چې په هغه کې د مسلک افراد او اشخاص په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته دغه څو عوامل دي او بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګ شوبله زیاتېږي.
خغله تدبیر د جګړې لاړخونه غوړي چې د جګړې اصول ته په درنوي سره د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وسال ازادي رادیو کابل.
د ملکی مرګ ژوبې په اړه مو د یونما د ورستی ریپورت واوریدل. په ورستی کې په افغانستان کې د حکومتي ادارو په ملکی مامورینو هم بریدونه زیات شوې دي. په دې لړ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو تازه د مالی وزارت یو کارمند لمړی په ډزو وشلې او ورستی په راکټ لوزولې چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د جسد ایری پاتې دي. فیروز عزیزی په اړه ریپورت لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبان لوري دی او دولتي کارکونکو په بیرحمۍ وشل کېدل. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبې په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان لمخي وشل شوې دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکونکو طالبان وژلای دی.
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو پرغنده کې یو د مالی وزارت یو کارکونکو هغه بلزان سره وړی دی. لمړی په دازو سره شهادت رسولای ورسته پر راکټ باندې وشتلای بلواد مرغه فامیل ته هم دونه پاتې دي چې هغه دیواله پیری ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل ورسته وحشي تیرای او ظلم بیا څرګنده کړ.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جګټو ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبان لوري وژل شو چې طالبان یې لاسترونه نه بولی. خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وجلیتی. همدارسته رونی د کابل په دوو بیلابلو خوانځیو کې په جنای پیهو کې دوه مدیران هدف وکړول شو چې د غفور ندیم خوانځي مدیر و وژل شو او د سواد حیاتی مدیر ټپی شو. لدې سره یو شمیر کابل خاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب لامل اندیښمندي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدفي وجنې هم زیات شوې دي، بدامنې هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقی سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده شي، ژوندم لپاره مو په سکون باندې شي.
امنی بیا ډېر زیات ده، زورواک له خیاله بل خیاله بل خو مرکیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نشته صدا چا وست چا مړک څنګه چالو څنګه چلنه وختونه خو دا د خپل امن په خټوګه باندې ونیسي.
دوی وایي ک د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونشي ورځپلې ته به د خار امنیت نور هم ګواښونکي شي. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څخه باندې نوی قضیه ثبت شوی چې یو 50 قضیه ته رسیدنه شوې ده. فیروز عزیزی ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان شي. که څه هم د دې کمیسون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړی ځنډول شوي نتایج به زر اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستاني ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې دوی لا هم هڅه کوي چې په وخت قسمی نتایج اعلان شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بې صبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسون کې و باوري سرچینه وایي چې په راتلونکي وی اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایي نتایج اعلان کړو. موږ هغه د بایومټریک دستګاوي چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه موږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوی ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاکې رایې له ناپاکو رایې د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلي ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کره نیټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنځشنبې وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوې وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرور یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که څه هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک هره وشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوي، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه اعلان کړي. له دې مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وځنډیږي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په 1مه ترسره شول او دیارلس کاندیدانو پکې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرې هوا عالم نورستانۍ سره احمد تکل مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلی وشتمې ته کوشش کوو چې زمونږ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که ځنډیږي په مغه وشتمه د تلی به مونږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی ځنډو او لاملونه به ورته وایو. خو ډیر مهم لامل هم دا دی چې سر ورته د انتقال دی تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې مونږ څه هر ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې مونږ یعنی دا نه وایو خلکو ته چې منګه والی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولی شي چې تذکرې سټیکر لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوي دي. هغو خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یو پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې له دې چې د مخه د هغې نه زمونږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دوی باید رایې ورکړي او رایې هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې مونږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږئ چې د تقنین شکر لري، تقنینی سند ګرځي، نو هغه بالکل مری ول اجرا او خلکو رای ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکي رای دي. یو برخه د پښتنې ستاسو دا و چې هغه اشخاص چې رای ورکړي آیا هغه چې ونشمیرل شي د تاسو ځواب هغې ته څه وي؟ زموږ ټولې رای بایومتریک شوي رای دي، پروسه زموږ ټوله ټیکنالوژي وه، نو بایومتریکي وي. نو زموږ دپاره بایومتریکي رای د منلو وړ وي او دی. نو په دې اساس باندې چې چا بي بایومتریک رای ورکړي، ته به هغه به هغه رایي چې د موږ د پروسې په مطابق نه دی ورکړ شوي. او دا د یادولو وړ دی چې د افغانستان په تاریخ کې یو بېساری کار همدغه و چې همدغه ټیم او موږ ترسره کړ، چې دا به په راتلونکو ټاکنو کې چې ټیکنالوژي نه کار واخیستل شي، یعنی هیڅکله به د درغلیو لپاره زمینه نه مساعدېږي.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې میرمن نورستانی، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلې دي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمې هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمې دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث د دې کیږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطل کیږي. طبعا مشکل دار چی وی بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیه او د تفتیش او د ټولو مراحلو نه به دا تیریږي. وروسته له هغې نه به پرې پریکړه کیږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیه د پروسې نه البته وروسته کیږي.
او رسې پښتنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکي به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګ کار په دې باندې شروع دی. تاسو پیږی چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانولی شو چې هغه ټول مراحل زمنګ ته وي، یعنی تصفیه خلاص شوی وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاکی عراوی وي، سوچ او معتبر عراوی چې د ټول مراحل د تصفیه نتیجې زمنګ په لاس راشي. په هغه وخت کې د هر چا چې هر څومره رای وي د هر محترم کاندید هغه به تبا موږ اعلانو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوی او پاکی ورانی رای په لاس نه دی راغلی. هغه مراحل چې د تصفیه دي هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی و چې د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان او همدارنګه په دې اړوند په نورو مسلو د ازادي رادیو د همکار پوښتنې سوابولي. په افغانستان کې د خزو چارو د یوې فعالې او چارواکي نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخونکو مخکخ خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاری دا محل د میدان وردګ خارواله ده. ملالی بشیر له ظریفې غفاری سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې فهرست کې د دین د نوم شاملېدل ورته په څه معنا دي؟ مرکه په ګډه ورو.
دغه نومینیشن د ټولو هغو افغانو انجونو افغانو میرمنو نومینیشن بولم چې سخته او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي. یو څه لاس ته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاس ته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني، او د یوې نرواکې ټولنې لپاره خپل ښځینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د ښاروالي په توګه خپل کار پیل کړې، د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو. آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړي سته چې تاسو پر ضد دي؟
بلې، او د ولایت مقام د نن نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن یې درلود. اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې نه چې ځای په غفلت کې مشکل دی، دا په دې چې د ډیرو خلکو ګټې د غفاری پښتون تر خطر لاندې دي. د غفاری قانون پلي کوي، طرز العمل مطابق مختوري ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې
یو نرواکه ټولنه کې ته یو تخنیکی ریاست لید کوي او هغه یو ریاست تا هدف دی، یعنی اتو ساتو یا نه ساتو کاری ساتونو کې تا زشپک ساته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی، طبیعي دی ستونزې لري. خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی. عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي، هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي، هغوی تر څنګ ولاړ دي. مافیایي کړی او هغه هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې پخوا کې و هغه به اوس هم شتون لري. خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانې، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د شار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادیږي، خلک په دې اړه ډیرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید شار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته وایست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان وردګ مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله، امنیت سیاست او نور امنیتي وزنونه د باسل دانه یا بیا هم ډسبین د کودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې واري چاودنې د کثافت دانه یو دننه وشو، میلونه پکې ځای پیدا شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی. خو ما له هماغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شوه، ما په سبا یې له دلې دلې خلکو سره مې د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل، او ټولو سره داسې مونږ داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات هم روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د شاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالوي.
دوستانو، ظریفه غفاری و دا د میدان خرواله ده او په وروستیو کې د 2019 کال لپاره د بی بی سی د نړیوال سرویس په سلو مخکخو او اغیز لرونکو ښځو کې راغلی. زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو مشان په بروکسل کې په غونډه کې راټول شوي چې همدا باسونې له اروپای ټولنې د برتانیې د وتلو په طرح متمرکز دي. احمد تکلو په اړه نور جزئیات.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرمشریزې ته له رسېدو سره سم له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو پلان یا بریکزټ جامع وباله او ویل دا طرح هم د اروپای ټولنې په ګټه ده او هم د برتانیا، او نتایج به هم منطقي وي. خغلی جانسن د سرمشریز له پایلو وروسته د برتانیا له پارلمان څخه وغوښتل چې د بریکزټ د پلان ملاتړ وکړي. هغه ویل زما ملګرو وکیلانو اوس نو غونډه وکړي څو د بریکزټ طرحه بې ځنډه عملي کړو. جانسن زیاته کړه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د اوسنۍ طرحې د عملي کېدو په نتیجه کې پلان شوي اهداف ترلاسه کېدای شي او برتانیا به وکولی شي چې د روانې اکتوبر میاشتې په 1.5 نیټه له اروپایي ټولنې په بشپړ ډول ووزي. جانسن هیله څرګنده کړه چې پارلمان به دا طرحه تصویب کړي.
اوس زموږ لپاره هغه وخت را رسېدلی دی چې بریکزټ عملي کړو او بیا په ګډه د خپل راتلونکي شراکت پر رغونه کار وکړو. زما په نظر زموږ شراکت هم د برتانیا لپاره او هم د اروپایي ټولنې لپاره خورا زیات ګټور کېدی شي.
د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وویل په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب غځولو ته نور نو اړتیا نشته. یونکر زیاته کړه چې د معاملې ته خوښ دی خو د بریکزټ لپاره خوښي نه دی. په همدې حال کې اورزولا وان دیر لیوین چې په نږدې راتلونکي کې به د اروپایي کمیسیون د نوې مشرې په توګه کار پیل کړي، ویلي دي چې بریکزټ د اروپایي ټولنې او برتانیا لپاره د راتلونکو ښو اړیکو ضمن دی. میرمن وان دیر لیوین چې په دسمبر میاشت کې به د ژان کلاود یونکر پر ځای کار پیل کړي وویل دا موافقه به د دواړو خواوو د خلکو او اقتصاد په ګټه وي. لبلی خو د برتانیا پارلمان د روان شنبه پورت د پارلمان د غونډې د جوړیدو طرح نن تصویب کړه. د طرح چې لمخې پارلمان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په تیرو اوه دیرشو کلونو کې د پنځم ځل لپاره د شنبه پورت غونډه کوي په ډیر لږ توپیر تصویب شوه. د اروپای ټولنې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې همدراز د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو او د اروپای ټولنې د پراخېدو په اړه بحثونه هم په پام کې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې سره ورسېدو د دین مساته خبري مجلې د پای شبو ته سید سمیع عباس په استودیو کې دی او په را روانه نیم ساته خبري مجله کې به د در سره ملتیا کوي.